د لودونکو نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولای، او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده، او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله زیاته ده. د ماده مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو، د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو ماده مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو ښیښه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو، د همدغې شیشې یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلکې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشې یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړي، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دودیشمې صفې پورې دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په دې ترتیب تاسو کاربون ویني چې د کاربون عنصر د لومړی د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول شودل شوی دی. او په دې ځای کې تاسو ګوري ګران زده کوون چې د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا اچ ای ده. اچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر کچې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولای. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کولای شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په اچ تورې سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر شپږ، نایتروجن چې سمبول ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فرمول لرو چې کله مو سمبول وپیژن فرمول هم اړتیا ده چې باید وپیژنو. فرمول چې د خپل په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک شودل کې دې برخه ته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فرمول ویل کیږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونه کې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والی یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپل د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دي دته موږ او تاسو کیمیاوي فرمول ویلی سو، او یا هم کچیر دغه کیمیاوي فرمول په یو مرکب کې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فرمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عنصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کې موږ او تاسو د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولای شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني ګران زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په دې ترتیب د هغوی فرمولونه ترتیب کړی دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکسایډ په نوم سره دی چې فرمول یې د سی او دوه، یعنی یو اټوم د کاربون او دوه اټوم اکسیجن یو ځای شوی دی. کاربون ډای اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکسایډ، مګنیزیم اکسایډ مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکسایډ مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دای د دوی هغه کیمیاوي فرمولې دي او یا هم کیمیاوي فرمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نمونه دي. لاتو ګرانوز د کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو ویلانس وای چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره آشنا شو. ویلانس چې د خپل کله چې یو سونه او عنصرونه یو د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کیږي او د دوی ترمنځ هغه اټومونه ترمنځ اړیکه مېسته راځي. کوم اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دا اړیکه د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یو قوه رامنځته کیږي چې همدا قوه خپل د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو کچیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپل بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپل په عادي شرایطو کښې د خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښیدلو مایل نه لري. یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو عظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د عظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کیدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کیدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سودیم، پوتاشیم، ربودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دی په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې پسو گروپونو باندې ویشل سی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زدینه صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا شرح خلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفحې څخه پیل پر دواویمې صفحې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویل، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډرینیشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، یعنی که چیرې موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکول ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت ده ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو ویني، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډی هایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړل. په همدې ترتیب دا د ډی هایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې د دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دي، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کې ولوستل چې د یو بې هوشه کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نوی تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره یادیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وایي که چیرې یو عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی ترمنځ یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي، چې دغه عمل چې کله د دوی ترمنځ متقابل عمل منځ کېږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي، نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ چې میتایل اسیتیت که چیرې د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کښې بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونو باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شوه یا په منفي آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه، د خپله یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل ده. لکه په اسیتیک اسید هم موږ او تاسو وینو چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده، نو په همدې اساس دا خپله د هایدرولیز تعامل شو. راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپېژن د هایدرولیز په همدې اساس راځو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته که چیرې اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکولو کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي، دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي. یا هم په دې داسې ډول سره وایي که چیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي، دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو. چې همدارنګه که چیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي، نو په همدې اساس که چیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړیږي، نو د مثبت چارج د لوړېدلو عملیې ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې که چیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېریږي لوړېږي، نو دا ډول که چیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي، دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کښې لرو، په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښې دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمنځ د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي، نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنی مس منځته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدهاید لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجاع تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ او تاسو وایو چې د ارجاع یا ریډکشن چې د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولای شو چې ارجاع عملیه وایي، هم دا چې ریډکشن عملیه وایو. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې وینئ، په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې دوی د کاربون او کاربون ترمن په همدې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاع سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي. چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی، او د دوی تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجاع یا ریډکشن تعامل. ازو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي، واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره، یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله. یعنې دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانو زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو هیګزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده، چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر له 15 څخه تر 12 پورې وي، بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي. او د تصفیه په دستګاهو کې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه تر 14 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو، یو بل نوع تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده، چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي، چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار، تودوخې او کټلیز په شتون کې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یوځای کېدو په پایله کې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ تاسو ته په لاس راکړي، او دا چې داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یو لبل سره فرق ولري، عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. له بېلګې په توګه د ایتلین له مالیکولونو، که چیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي، چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، دا ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. چې خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو، چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاستیکي لوښي دي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه اکرانو زدکون کو هیلی لرم چی طول بجور روغ او صحت مند بایسته. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د لسم ټولګي یو لسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پرې میمنتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درنیویم صفې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل، او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي، د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي، نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود، او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته، د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده، او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، یا په دې مثالونو کښې وینئ، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ، په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم دې اساس، او یو هم دلته، او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي، او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه SP موږ او تاسو وایي، دلته دوی درې الکتروني ساحې لري، یوه الکتروني ساحه، دوهمه الکتروني ساحه، او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی SP هایبرید چې دی SP2 دي، یو S هایبرید یا الکتروني ساحه، یو P او 2P چې درې الکتروني ساحې سوه، چې د S برخه یې یو درېیمه ده، د پی برخه دو پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نور نور مثالونه هم مشال تاسو کولای سو رازو اوس مشال تاسو یو هم د مسطح مالیکولون څخه ورسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحې ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایډرال او څلور سطحي مالیکولونو په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړه د آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی، او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 PM سره، یا هم 1.15 degrees سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي ده په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او دې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفید او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکتروني ساحې جوړ کړی دي. او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د اس برخه ده د پاندیا اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده، چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. رازو ګرانو زده کوونکو، د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوټي جوړښت درلودونکي دي، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي، او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه بیلانسي زاویه چې ده هغه 1.15 degrees ده. خو د دوی جوړښت چې هغه څلور سطحي دی، څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي څلور سطحي یا څلور وجهې لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی، خطي هغه وو چې دوه الکترون ساحې رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب وو یا جوړښت درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شنئ، د موډل دی چې اکسیجن یا د مرکزی اټوم په شان برخه اخیسته ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري، موږ تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي، چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل، د امونیا غاز چې خپل یو الکلی خاصیت درلودونکی دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی، ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي، او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزادې جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزادې جوړې الکترونونه لري، ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري، چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک دوالی شدی، اواز او اواز دی دوه الکترونه د آزاد جوړه الکترونو په شان سره دلته پرې شدی. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی تر مین هغه ولانسي زاویه 1.5 degrees ده. په 1.5 degrees پر اساس باندې ترتیب سوی ده، چې یو تعداد آزاد جوړه الکترونونه پکښې زیاتوي. موږ او تاسو ویلي وو چې کله هر څومره چې آزاد جوړه الکترونونو تعداد زیاتېږي هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمین کمیږي، او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کیږي. این وخت چې تاسو ګوري یو الکترونی ساحه، دوهم الکترونی ساحه، دریم الکترونی ساحه او په همدې اساس د څلورمه الکترونی ساحه نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ورانه ځونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده چې د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او په همدې اساس څلور، د اس برخه یو پر څلورمه ده او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران زده کوونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن مرکزی اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یو الکترونی ساحه، دوه الکترونی ساحه، درې الکترونی ساحه، آزاد جوړه الکترونونه، څلورمه الکترونی ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو. چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي، بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي، په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټومونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري، او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دی، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، ایس ایل تیزاب دی، امونیا دی، اوبه دي او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د ایس ایل تیزاب ترمنځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینې یو الکترونی ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینې څلور الکترونی ساحې، یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړې دي. هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي، او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. همدې اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ، او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ ویر څه شوی دی، یوه قطبي اړیکه وجود لري. او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري، او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي، او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي. او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی، ډایپول مومنټ یې هم صفر دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ، او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ دی، چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی قطبیات ښیو. او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دی، چې د اکسیجن او کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ، چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو چې دوی خپله چې دي یو قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی او مثالونه دي چې د NCL تیزابو د اوبو ترمنځ او د بس په ترکیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف یې منفي چارج درلودلو سره دی او دوی څو الکترونی ساحې چې کړي دي رامنځ کړي او د دې ترمنځ اړیکه رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم دغه سې د اوبو مالیکولي جوړش د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال دی وايي د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي کمیږي زیاتیږي تاثیر نه لري او تاثیر لري هم دې ترتیب سره د مرکزی اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزی اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي نو د دوی هغه مرکزی اټوم د اړیکو ترمنځ هغه اړیکو څه ډول کیږي زیاتیږي کمیږي اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چاري ولري
درسي سات
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل آزادې رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي